ناامنه ولایتونو کې هم کار کوي او ځینې یې د رسنیو مشري هم کوي. په ننګرهار ولایت کې یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخلو وایي کله چې یوه میرمن په یوه وروسته پاتې ټولنه کې خبریالي پیل کړي تر هر څه لومړی د کورنۍ له مخالفت سره مخ کیږي.
زما د خادي سره ډېر شوق اوس ما غوښتل چې زه پاینده کې یو ژورنالیسټ اوسم یو ویاند اوسم. په اول وختونو کښې ما هم ستونزې ولیدلې ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې که چېرته خور یا لورې له کور څخه ووځي نو هغوی ورته په ښه نظر نه ګوري. په اول وختونو کښې هم ستونزې زما ډېرې وې ځکه ورونو به مې را ته دا ویل چې ته په تلویزیون کښې را ښکاره شي یا ستا غږ څوک د راډیو څخه اورې مونږ ته خلک دا پیغور را کړي چې ګوره دا ستا کور ده. خو ما ورته دا قناعت ورکړ چې ته څه به داسې د خلکو خبرو ته ګورې. نو همغه وخت چې زما کورنۍ قناعت
د هلمند یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په هلمند ولایت کې ډېرې ښځې د نامنیو له امله په ډاډه زړه په ټولنیزو او سیاسي چارو کې ونډه نشي اخیستی. خو له ګڼو ټولنیزو او امنیتي ستونزو سربیره هم د دغه ولایت په رسنیو کې د ښځینه غږونو تشه نه ده احساس شوي. نوموړی د خپل کار په اړه وایي
ګم اول وارې موږ ډېر مشکلات درلودله چې راډیو کې مو کار کوي او وروسته داسې ټرینینګو ته تللو. زه په خپل په وظیفه ډېره خوشحاله وم خو لږ څه مشکلات وو. مخکې د خلکو د خوا تهدیدېدلو او زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول چې ستاسو لور ولې بیرون وځي او هلته کار کوي. خو ځینې خبرې راپسې کېدلې حتی دا زموږ شاوخوا همسایګان موږ تهدیدولو. څو وارې زه د خلکو د خوا تهدید شوی یم. زموږ کورنۍ داسې وخت راغلی دی چې زموږ دروازې ته نه نفره پنځه نفره کسان راغلي دروازې ټکول. زما پلار یې تهدید کړی چې دا ولې بیرون وځي ولې کار کوي. حتی نوم مې بل نوم مې ورکړی و په راډیو کې. زما خپل اصلي نوم نه و. نو
یاده خبریاله وایي چې څه موده وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو د خپل کلک هوډ له مخې ستونزې راکمې شوي دي.
د نیمې نړۍ خپرونه هره سې شنبې مازدیګر څلور بجې او تکرارې دوشنبې ماسپښین دوه بجې او پنځه څلوېښت دقیقې له ازادي راډیو څخه اورېدلی شئ.
مریم چې د کندهار په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کوي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله کمې خبریالانې کار کوي. د نوموړي په وینا کله چې دوی د مرکو لپاره له دفتره بهر ځي نو له دې امله چې چادرې پر سر وي اکثره خلک پرې باور نه کوي.
عمده ستونزه دا ده چې په رسمي کښې کوم خلک چې کار نه کوي د رسمي یوه ډګر ته نه راځي. دا دغه لامل دی چې په کندهار ولایت کښې ښځینه ورته په ډېره لږ معاشاتو سره دغه پیشنهاد کېږي او د کله چې دغه کار ویني او د دغه امنیتي حال ویني او کله چې دوی د ستونزو سره مخ وي او د دوی خپل امتیازاتو ته ګوري مشکلاتو ته ګوري نو دوی زړه نه شي کوي چې رسنیو ته راشي او په رسنیو کښې کار وکړي. موږ خپله د دفتر نه بهر د ریپورټو پسې د ژغونو پسې تللي یو. بهر البته د باندې د موږ سره سمه چلند نه دی کړي او یا هم په ډېره کمه نظر موږ ته کتل کېږي. اول زه خپله یم په چادري کښې وځم همېشه موږ په دومره چادري او دومره پېژنده ډول سره وځو د کور نه چې بې حد بې اندازه. موږ چې کله اردو هلته چادري خو زموږ په سر وي او کله موږ چې دوی ته پېشنهاد وکړو خو دوی هغه نه ځلېږي چې زموږ سره مرکه وکړي. بیا چې موږ کله خط ور ښکاره کړو چې موږ د دغه رسنیو له خاطو سره ویلي یو غواړي چې په دغه موضوع باندې ستاسو سره خبرې وکړو یا وغږېږو بیا نو دوی عملي کېږي موږ سره مرکه کوي خو په ډېرو ستونزو سره موږ خپل دغه کار سرته رسوو.
نوموړی وایي چې په افغانستان کې خبریالي له ستونزو او کړاوونو ډک کار دی او دوی په پوره هوډ دغو ستونزو ته غاړه ایښې ده. دا چې له ستونزو سره څه ډول مبارزه کوي بیا هم مریم
انشاءالله چې موږ مقاومت به کوو او تر دې ډېره یې موږ مقاومت کړې ده. زه خپله به درته وایم چې ما په ژوند کښې ډېرې ستونزې لیدلې دي په دغه ډګر کښې د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم خو بیا هم ما دغه کار نه دی پرېښولی. فعلاً هم زه کار کوم نو مقاومت به وکړو. زه خپله په ځان باندې ډاډمنه یم چې زه به انشاءالله مخته ولاړ شم په دې ډګر کښې. ځله هغه خوندې چې علاقهمندي لري د دې مسلک سره دوی به هم مقاومت وکړي تر څو کولی شي یو ورځ دومره ازاده ډګر په دغه د ژورنالیزم په برخه کښې رامنځته کړي چې لکه په نورو زموږ باامنه ولایتونو کښې چې شتون لري همداسې واوسي.
په نرواکه ټولنه کښې د ټولنې اکثره برخه د ښځینه خبریالانو کار ته د شک او بدۍ په سترګه ګوري. نو همدا لامل دی چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړېږي. دا چې عام خلک د ښځینه خبریالانو کار ته په کومه سترګه ګوري راځئ غوږ شو.
کله مشکلات د ټولنې له خوا نه ښځینه ژورنالیستانو ته متوجه چې مثلا
د ټولنې زینتونه لا هم دي تماده نه دي چې یو خزه په ورسنه کې کار وکړي، ځکه کوم مثلا یو خزه چې ته د کار په نیت باندې له کور ووځي نو هغې پسې مختلف ډول خبرې کېږي، یا مثلا هغې ورسنې ته ځي نو هلته پسې مختلف ډول خبرې کېږي، ځکه هغوی وایي چې نه ښځه باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، اما نورو برخو کې خلاصي ورته نه شه چې باید کار وکړي. دغه د ټولنې بېلابېل ذهنیتونه دي، د خلکو ذهنیتونه دي، د ښځو په ارتباط باندې بېخصوص د ژورنالستانو ښځینه ژورنالستانو په ارتباط باندې، چې مثلا دوی کورنۍ ستونزې دي چې هغه هم د ټولنې زېږنده ده، تر ډېره بریده زه فکر کوم زمونږ دغه دودونو زېږنده تر ډېره بریده پورې، چې تر دې دمره هم کورنۍ د تمده نه دي چې ښځینه دې په رسنیو کې کار وکړي.
زما نوم خلیق دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر ډیره ضروری ده چې ښځې په رسنیو کې اوږه په اوږه له نارینهو سره فعالیت وکړي. د دوی اړتیا ده، د دوی ضرورت دی ټولنې ته، او په ځینو ډیرو زیاتو مسایلو کې چې کله یو نارینه غواړي په ښځینه مسایلو کې کار وکړي یا خبرې پوښښ ورته ورکړي، نو ښځې ناظرېږي ورسره خبرې نه کوي. نو دلته اړتیا لیدل کېږي چې باید ښځینه خبریالانې واوسي چې د ښځو په مسایلو باندې وغږېږي، ښځو سره نږدې خبرې وکړي. ښځه کولی شي چې ښځې ته خپل د زړه حال ووایي او ورسره خبرې وکړي، او نارینه ته یې نشي ویلی. نو په دې اساس ضرورت لیدل کېږي.
افغانستان کې د رسنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو د ملاتړ او له هغوی څخه د دفاع ټولنې هم جوړې شوې. دا چې د دغو ټولنو فعالیتونو تر کومه حده د ښځینه خبریالانو لپاره مؤثرې دي، مسعود نیازی په همدې اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤول عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راولو.
ویار صاحب، که په پیل کې راته د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه وایي چې په افغانستان کې څومره ښځینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تروسه د دقیق د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کره معلومات نسته، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو نه له دیرشو نه تر څلوېښت سلنې پورې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي جوړي. د ښځینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډیره پورې په کابل کې، په هرات او مزار کې تر ډیره خده ورته، یعنی په دې ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نسبتا ډیرې دي.
او ویش سب کدام راته وایي چې په کومو ولایتو کې هیڅ ښځینه خبریالانې نشته دي، یعنی هلته دوی فعالیتونه هیڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د ښځینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نسته دي. یعنی شته ځینې ولایتونه کې، مثلا په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي ښځینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه مثلا سرپل او فاریاب او د جو کې هلته د نارینه و فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمی دي، دغه ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویار صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه ښځینه خبریالانو حضور کمرنګی دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسېږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم ښځینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینه تر څنګ؟
اوس ګوري، دا د ښځینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زیاته زیات ده. په دې معنا چې کله د یوې ښځې، د یوې نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کیږي یا په ټلویزیون باندې ښکاره کیږي، دا نورو ته ډیره زیاته روحیه ورکوي، او نورو کورنۍ د سنتي کورنۍ چې نو غاړي لوړه یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله واوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفي کیږي. تاثیر زښته زیاته دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتون.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څه نڅه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې د همدغه برخه کې کار کوئ، څه نڅه سروېګانې به مو کړئ چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې، فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي، دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لویې غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالانې د کار کولو نه محرومه کړي. بله ستونزه دغه چاپېریال ده، د ټولنې دا چې ټولنه ډېر په بده سترګه ګوري چې جلې ځي، مثلا روانې یوې ادارې ته ځي یا رسنۍ ته ځي د کار کولو لپاره، متاسفانه زښته زیاته ده. دا هم
په تېرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلې دي، ډېری ښځینه ژورنالستان یا خبریالانې په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ته راغلي، یعنې دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې، ستاسو اداره د ښځینه ژورنالستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکی شکل وروزل شي او راشي خبرنګاری وکړي.
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلود د خبر اعلان د خزینه خبر اعلان لپاره چې روزنیز دوریم درلود، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره او په هغه کې موږ خزینه خبر اعلان یو روزلې، بیا نو روزل روزنه نماغوي رسنوی ته معرفي کړو، رسنوی کې هغه ډیر ښه کارونه پیدا کړل، یعنی داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتوب په برخه کې او داسې د رواني درملنې په برخه کې خبر اعلانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړې توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنی ځینې ورکشاپونه د ځانګړې د ښځینه خبر اعلانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې مسعود نیازی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چلند.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.